آره، در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازای تمنان سلطان محمد سرور دوستان و در ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندکی او په کیوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې د توریزم پرزید به هماهنګ عملیات کیږي په دې مانند ده چې په افغانستان او پاکستان کې به په ګډه د یو بل هیواد ځواکونه عملیات ترسره کوي. د افغانستان د لویو پیښو او مهمو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي دا معنی نه لري چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیتونه ولري. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د املاکي کارونو د بندېدو امر کړی دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. پورا خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې عملیات کوي او یا به مشترک پوځي فعالیتونه ولري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
بېله شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډېر صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن ګڼل کېږي او د تروریستانو په ضد باید دواړه هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کړی دی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پناځایونه او پټنځایونه برابر کړي دي، خو ویل کېږي چې اوسنی افغان حکومت له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې پیل کړي دي او له پاکستانه غواړي چې پر افغان طالبانو خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د املاکي کارونو د بندېدو امر کړی دی. د هلمند امنی قومندان وویل ولسمشر ورته امر کړی ټول هغه املاکي کارونه باید بند شي چې اوس دوام لري او دغه راز د مځکو توزیع نمرو په اړه باید د توزیع شو نمرو په اړه باید دولتي مسؤلان ځواب وایي. د نمرو د ویش او املاکي کارونو د بندېدو دغه امر که څه هم چې ډېر ناوخته شوی، خو د هلمند خلک وایي چې ولسمشر باید د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې په خپل سر یې دولتي او شخصي ملکیتونه توزیع کړي دي. په پروان ولایت کې د غلا پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د معتادینو شمیر زیاتېدل د غلاو د زیاتوالي یو دلیل دی، ځکه په نشي موادو روږدي کسان په غلاو کې لاس لري. د پروان ولایت ځینې اوسیدونکو د خپلو سترګو لیدلې حال ته په کتو سره دا خبره تایید کړې ده. د پروان ولایت چارواکي هم د معتادینو د شمیر زیاتېدو او په دې غلاو کې د هغوی لاس لرل تاییدوي، خو د هغوی په وینا امنیتي ځواکونه د دې کار مخه نشي نیولی. د پروان ولایت د امنیت قومندان وایي دوی څو ځله د دې غلاو عاملان چې معتادین وو عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي، خو هغوی نه د درملنې لپاره روغتون ته استول شوي او نه د معتادینو د ساتلو ځای ته. د پښتونخوا ولسی تحریک په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر مدني فعالانو، لیکوالانو او د کلتوري ټولنو غړو پرون په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر ترمنځ د جوړیدونکې اقتصادي لارې د مسیر د بدلېدو په اړه مظاهره وکړه. له مظاهره کوونکو څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دا پښتانه غواړي چې د کاشغر نه تر گوادره پورې دی دغه موټروې دغه هایوې دغه ریلوی ټریک دا دی د پښتونخوا په خوره کې تیر شي. یو ځل مخکې هم دغسې یو منصوبه جوړه شوې وه، بیا نو د پنجاب حکومت هغه بدله کړه. نو دا مظاهره دا خلک د هغې پنجاب د هغې فیصلې په ضد او په مخالفت کې راټول شوي دي.
مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې دغه لاره دې له پښتنو سیمو نه اړوي. دوی وایي که چیرې حکومت د دې لارې مخه واړوي نو دا به د پښتنو سیمو د وروسته پاتې کېدو سبب وګرځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غراز د یمن د شخړې له ټولو خواو غوښتي چې ایران شوي 15 ورځني بشري اوربند ته ژوند پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشري هم باید په خپله یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د دې خبرو لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د روانې مې میاشت په 18 د یمن په اړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کانفرنس جوړیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکي هیله مند دي چې په دې اړه به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جون د 1.5 مخکې چې مهلت ورته ټاکل شوی دی موافقه وشي. د دې موافقې پر بنسټ به د ایران اټومي پروګرام محدود شي او د هغې په بدل کې به د نړۍ قوتونه پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس ارغچی پرون په مذاکراتو کې د نوي پړاو پر مهال چې په وینا کې پیل شول، د اروپا اتحادیې له استازي هیلګا شمیت سره په دې اړه خبرې وکړې. د امریکا استازي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وینډي شرمن ده چې نن په مذاکراتو کې برخه اخلي او د نورو هیوادونو روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني استازي د مې د میاشتې په 15 په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې ته د خپل لومړی سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین، سوریا او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړې. کیری دا خبرې د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پرون تر لیدو وروسته کړې دي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دا خبرې ډېرې آزادې او دوستانه وي، خو زیاته کړه چې د خبرو کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له خولې ویلي چې کیری ته یې ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ د شراکت پر بنسټ رغنده همکاري ته تیاره نه ده او روسیه به د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه لاس وانخلي. د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې عمله چې په یو پوځي غونډه کې خوب وړیو د خیانت په جرم اعدام کړ. رسنیو د شمالي کوریا د استخباراتو په حواله ویلي چې د دفاع وزیر په ډزو وشل شوی دی. د شمالي کوریا یان هوب خبري آژانس وایي د دفاع وزیر یون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر شوی و په یو پوځي غونډه کې په ویده کېدو سره د دې هیواد مشر کیم یونګ اون ته به احترامي وکړه او څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې هم خبره وکړه. رپورټونه وایي چې د شمالي کوریا لسګونو مقاماتو د دې هیواد د دفاع د وزیر اعدامول له نږدې ولیدل. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د جمهوري ریاست مقاماتو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا خبره چې افغان او پاکستانی ځواکونه به د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګه مبارزه کوي په دې معنا نه ده چې د دواړو هیوادونو پوځونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیت ولري.
هماهنګ عملیات په دې معنا پاکستاني پوځونه د کرښې نه هغاړې ته د افغانستان حدود د کرښې نه دغاړې ته عملیات ترسره کوي.
د ملي امنیت ریاست هغه ادعا ردوي چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغې کورنۍ د وسلوالو ملاتړ کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایو چې په کندهار کې پرون د پولیسو د روزنیز مرکز څخه 200 پولیس په مسلکي ډول فارغ شول. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د پښتونخوا ولس تحریک تر سیور لاندې پرون ګڼ شمېر کسانو په اسلام آباد کې د گوادر کاشغر د لارې د مسیر د بدلېدو پر ضد مظاهره وکړه.
زما دا خیال دی چې څو پورې پنجاب پښتنو لا سندیانو لا یا نور چې کوم قانون دی هغې له د هغې حق نه ورکوي، نو دا لګیا دي هغې بیلۍ د ځان نه قسم لا پاکستان د ماتېدو کوشش دی.
په افغانستان کې څومره کسان په نشه یي موادو روږد دي په دې اړه وروستۍ سروېګانې شوي دي. تفصیلي په همدې خپرونه کې اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اورېدونکي 19 پروګرام هم اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم موږ پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده ازادي راډیو .com. افغان چارواکي وایي د پولي پر غاړه د پاکستان او افغان ځواکونو د هماهنګ عملیاتو خبره په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه به د پاکستان او پاکستاني ځواکونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات ترسره کوي. افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د تروریستانو پر ضد عملیات کیږي. د خپل سفر پر مهال نواز شریف له افغانستان سره د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې هم وغندلې. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وې په دې معنی نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي. شاغلی عابدی وویل
نه دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف نه دي، هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره وویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی عابدی زیاته کړه
د دغه همکارۍ چوکاټ دا دی چې هماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس هماهنګ عملیات ترسره شي. هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستاني پوځونه د کرښې نه اغاړې ته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرښې نه دغه اغاړې ته عملیات ترسره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخته پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواده په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي تر څو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان له منځه یوسي.
په ریپورت کې مو ولیدل چې افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې افغان او پاکستاني ځواکونه به تروریزم پر ضد هماهنګ عملیات کوي په دې معنی نه ده چې ګواکې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستاني عسکر به د افغانستان پر خاوره پوځي فعالیتونه ترسره کوي. د ملي امنیت ریاست هغه اداوې ردوي چې ګنې د مشرانو جرګې د رئیس او یا د هغې کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس او سیمیزو چارواکو د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې داسې شواهد نشته څو د دې جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار د ولسی جرګې د مرستیال او یو غړي لګېدلي تورونه ثابت کړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال ویل چې د ملي شورا غړي باید د شخصي علایقو له مخې پر یو بل تورونه ونه لګوي او باید ملي ګټې پپام کې ونیسي. قاسم سولمل په ریپورت لري.
د مشرانو جرګې پر مشر او د پر کورونی د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تورونه د هاته ورسېدل چې دغه جرګې په دې اړه د سپیناوي لپاره امنیتي چارواکي خپل غونډې ته ورغوښتل. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس او نور سیمه ییز چارواکي چې د سې شنبې په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته ورغلي وه وویل کوم کسان چې په روسیې کې په دغه ولایت کې د یو لړ تروریستي حملو په تړاو نیول سوي د مشرانو جرګې د رئیس او د هغه له کورنۍ سره ارتباط نه لري. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل ملي امنیت په روسیې کې په دغه ولایت کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وه، خو په وینا یې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره ارتباط نه لري.
زه فکر کوم چې وو چې دا خبره میډیا وته وته دا دوی قضیې سره مکس کړلې دراله کې چې دا کامل جدا وي او دغه افراد او اشخاص چې ونیول سول یوې د خوګیانو او د کور خلک وه، بېخي د مسلمیا صاحب د ولسوالۍ خلک نه وه، د ده د کور او له کورنۍ سره هیڅ نو تړاو نه
درلوده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او له دې مسلې څخه د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د دغه ولایت 02 قطعه خبر دي. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالی حمیدزی له دې مخکې ویلي چې د مشران جرګې د رئیس ورور په ننګرهار کې د څو تورستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وه. خو د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر ځان او پر خپلې کورنۍ لګېدلو تورونه ردوي او وایي چې که دا خبره ثابته نه سي نو باید هغه کسان محاکمه سي چې پر دې تورونه پوري کړي دي. دا موضوعات په داسې حال کې مطرح کېږي چې په جلال آباد ښار کې په وروستۍ کې د یوې تروریستي حملې په نتیجه کې نږدې 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې د مشران جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل چې د ملي شورا غړي باید ولسي جرګه او مشرانو جرګه له یو بل سره په تقابل کې رانولي. نه باید په مجلسونو کې شخصي او سلیقوي علایق مطرح سي او هر څوک ورڅخه په خپله ګټه کار واخلي. زموږ بحث دا دی چې هیڅکله یو مجلس د بل په وړاندې مه دروئ. نه باید موږ دا کار وکړو او نه هم ولسي جرګه. ښاغلی زیدیار وویل که چیرې کوم څوک د ملي ګټو له مخې پر بل چا تور لګوي نو باید عدلي او قضایي ارګانونو ته په دې اړه شواهد وړاندې کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د داسې موضوعاتو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تورستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندهار ولایت کې پرون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 200 سرتیری فارغ سول. چارواکي هیله مند دي چې دغه پولیس به وکولی شي چې په ښه توګه په ټولنه کې ستونزې کمې او قانون عملي کړي. له سیمې پی محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
دغه 200 تنه پولیسو ته د 2.5 میاشتو په اوږدو کې مسلکي زده کړې ورکول سوي بي او نن دندو ته واستول سول. د پولیسو د روزنیز مرکز مشر مل پاسوال نصر الله ظریفي د پولیسو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دغه کسانو ته د افغاني مجربو استادانو لخوا زده کړې ورکول سوي او د پولیسو له دې شمېر څخه 113 تنه د روزګان ملي پولیس او پاته شاوخوا تاویا تنه د امنظم د پولیسو د شپږ ملي واړوندې. ښاغلی ظریفي وویل چې د پولیسو د روزنې په دغه پروګرام کې د تربیه تر څنګ ډېر تمرکز پر سیوا زده کړی وو.
د مواد مخدر څخه توپه ایستلې ده، هغه شاته غورځولې دي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو دغه پروسه مخته بوزو ورته ته تعلیمات پیچي یا ورزشي مخته وړې دي. پس له څلور بجو څخه هر بچه چې په خپل رشته کې خپل ورزش کوي، سپورت کوي.
په عیني باغ کې هغه پولیس چې په دې مرکز کې زده کړې ترلاسه کړي وایي چې د استادانو لخوا نه یوازې د پولیسو اړوند زده کړې ورکول سوي بلکې د سواد په برخه کې هم روزل سوي. د دوی په وینا چې له فراغت وروسته به د خپلو خلکو او د خاورې د خدمت لپاره کار وکړي او هڅه به وکړي چې قانون په ښه توګه تطبیق کړي. په کندهار کې دغه 200 تنه پولیس په داسې وخت کې روزنه ترلاسه کوي چې له دې مرکز څخه د 1300 کال را په دې خوا له شپېتو څخه تر 10000 تنو پورې پولیسو روزنه ترلاسه کړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سیمې او نړۍ مطبوعاتو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم ورسره مل پلاوي او د غراز د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر مطبوعاتو ته کتنه لري.
پاکستاني ورځپاڼو کابل ته د نواز شریف سفر مهم بللی دی. ډیلی پاکستان ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف مشري د جګپوړي پاکستاني پلاوي د سفر په اړه لیکي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د یو بل په خاوره کې به مداخله نه کوي. دغه ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني پلاوي افغان لوري ته وویل چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د کابل په سفر کې له نواز شریف سره د نورو چارواکو ترڅنګ د پاکستان د اقتصاد وزیر اسحاق ډار هم ملګری وو. خو ډیلی پاکستان ورځپاڼه لیکي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره په کابل کې ژمنه وکړه چې په یوه اونۍ کې به د تورخم جلال آباد د لوی لارې پروژه بیرته پاکستان پیل کړي. دا پروژه له اوږدې مودې راهیسې ځنډول شوې وه. بلې پاکستاني ورځپاڼې د نیوز بیا د پاکستان د صدر اعظم خبرې راخیستې دي چې په کابل کې د سیشن بې پورز وویل چې د افغانستان دشمنان کله هم د پاکستان ملګري کېدای نشي. نواز شریف همداراسي له څرګنده کړه چې کابل او اسلام آباد به په ګډه د ترورستانو جرړې وباسي. د پاکستان سریاسم وویل چې نه افغانستان او نه هم پاکستان دې ته لیواله دی چې ترورستان د یوه بل پر ضد استعمال کړي. دا کابل ته د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو وروسته د نواز شریف لومړی سفر دی او تر دې مخکې د 2014 کال په نومبر کې نواز شریف کابل ته تللی و. د نیوز ورځپاڼه لیکي چې دا سفر ډیر مهم سفر و، ځکه چې هم د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، هم د ISI مشر جنرال رضوان اختر له سریاسم سره ملګری و. ورځپاڼه له نواز شریف سره د کابل په سفر کې د نورو چارواکو نومونه هم یادوي. بله پاکستانی انګریزي ژبه ورځپاڼه د نیشن بیا کابل ته د نواز شریف د یو ورځني سفر په اړه لیکي چې دا سفر په داسې وخت کې وشو چې تر بل هر وخت د دواړو هیوادو اړیکې تاوده دي او پر یو بل اعتماد پیاوړی دی. د ورځپاڼې په نظر اسلام آباد او کابل پر دې کار کوي چې څرنګه په ټوله سیمه کې ثبات ټینګ شي. کابل ته د پاکستان د سریاعظم پر سفر یوې هندۍ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې ده. هندۍ ورځپاڼې بزنس سټانډرډ په خپلې مقالې کې د افغانستان او پاکستان اندېښنو ته اشاره کړې ده او لیکي چې افغانستان له پاکستان څخه د سولې په خبرو کې د مرستې هیله کوي او پاکستان بیا له کابل غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله پر ضد لاس په کار شي. بزنس سټانډرډ وړاندې د پاکستاني چارواکو دا خبره رااخلي چې ادعا کوي چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان په بلوچستان کې مداخله کوي. بزنس سټانډرډ لیکي چې کابل ته د نواز شریف له سفر سره به د دواړو کابل او اسلام آباد اړیکې چې تر پخوا تاوده دي نور هم ښه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزي برخې رئیس میرویس عالمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولتي ادارې او افراد او اشخاص د برېښنا له شرکته څه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په عین وخت کې لویه څارنوالي وایي د برېښنا د لګښت د پوروړو لیسټونو ورته رسېدلي او هڅې تیزې کړي دي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنیو ته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي و چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نومونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نومونه واخیستل او خبرداری ورکړ چې که تر ټاکل شوي مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام اینمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغو ټولو افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنه کړل ښار ته بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به یې چې دا څوک دي. د برېښنا مزي به یې قطع کېږي.
د وویل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار یې پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروایۍ او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او څه کم 10 نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
دا قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلې. لوی څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکي ده. او سیډون کې انتقاد کوي چې حکومت د نړیوال ټولنې لمرستو سره سره په دې برخه کې بنیادی کارونه و نه کړل. دوی د برښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یو جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړې پاتې شي، د برښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برښنا صادرول کم کړي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان برښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې که تر لسو ورځو پورې د برښنا د لګښت پیسې ورنه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د برښنا د لګښت د پوروړو لستونو ورته رسېدلي او هڅې تیزې کړي چې دا پورونه ترې ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
اوس مون په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مون د حکومت څخه یې شمیرو چې مون د وبو باندې بس
ولا سړي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي. په انټرنیټ کې زمونږ پته ده azadiradio.com. د پښتونخوا ولسی تحریک تر سیوري لاندې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر مدني فعالانو، لیکوالانو او د کلتوري ټولنو غړیو د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت یې وغوښتل چې د غلار دې له پښتنو سیمو نه اړوي. دوی وایي کچېرې حکومت په خاص توګه د پنجاب حکومت د دې لارې مخ واړوي نو دا به د پښتنو سیمو د وروسته پاتې کېدو سبب شي. د دې مظاهرې په اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ برابر کړی.
دغه مظاهره چې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا د ځینو ملتپالو ګوندونو غړو، مدني فعالانو، لیکوالو او د کلتوري ټولنو سلګونو غړو پکې ګډون کړی او د پاکستان له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې دغه لار د پر زړه نقشه جوړه کړي. مظاهره کوونکو چې د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د بدلولو پر ضد شعارونه ورکول ادعا وکړه چې مرکزي حکومت د دغه اقتصادي لوی لارې په بدلولو له خیبر پښتونخوا قبایلي او نورو پښتني سیمو سره زیاتې کوي. د خیبر پښتونخوا د یوې مدني ټولنې غړی شفیق ګګیانی چې د دغه مظاهرې په تنظیمولو کې برخه لرله د مظاهرې د هدف او مقصد په اړه وویل:
پنجاب چې کوم د ظلم راغیشتری خاص کر د کوریډور خلاف چې کوم کوریډور چې کوم د غزان طرف ته کړی دی، کوریډور صرف او صرف د یو لارې نوم نه دی بلکې چې کوم فیسیلیټیز په دې ورکړی کیږي په کار دا چې هغه فیسیلیټیز چې کوم دي هغه دی موږ روټ ته واپس ورکړی شي. چې کوم روټ باندې منظور کړی شي کله دا شی اګریمنت ساين کړي د چین سره کوم ټریډ زونز دی او دا رنګه فری ټریډ زون چې دی بکاردار چا پی دوبارو مارنګ بهال کړی شي.
د مظاهره یو بل کډونوال اکبر سیال بیا وایي چې د پاکستان او چین حکومتونو د زړې نقشې بدلولو پر پریکړې بیا کتنه وکړي.
دا پښتانه غواړي چې د کاشغر نه تر گوادر پورې دغه موټر وی، دغه های وی، دغه ریلوی ټریک دا د پښتونخوا په خوره کې تیر شي. یو ځل مخکې هم دغه سیو منصوبه جوړه شوې وه، بیا نو د پنجاب حکومت هغه بدل کړه. نو دا مظاهره دا خلک د هغه پنجاب د هغه فیصلې په ضد او په مخالفت کې راټول شوي دي او د هغه مت کی دغه غندنه کی زکه چې کداسي ونشي نو دا به د پښتنو ماشي او اقتصادي قتل وي. دا به بیروزګاری نور هم زیاته کی، دا به غربت او جهالت له نور هم ودوري.
په دغه مظاهره کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. دغه ایالت یو مدني فعال سنای اجاز وایي چې که چیرې پنجاب پښتنو، سندیانو او نورو ته خپل حقوق ورنکړي نو دا به د دې هیواد د ماتېدو لامل شي.
زما دا خیال دی که څو پورې پنجاب پښتنو لا سندیانو لا یا نور چې کوم قانون دی اغې له دغې حق نه ورکوي نو دا لګیا دي اغې بیلې د ځان نه او چې اغې د ځان نه بیلې نو یو قسم لا پاکستان د ماتېدو کوشش دی. څنګه چې په دې طریقو دي ځان نه یو غټه حصہ بیل کړم د 71 کې یو ځل بیا دي ځان نه خلک بیلول غواړي. زما دا خیال چې په کار دی پنجاب ته چې اوس په سوچ سمجھ فیصله وکړي. دا خبره صرف د پنجاب نه، دا خبره د ټول کام ده. او کو پاکستان دی پنجاب ته وی نو بیا خټیک ده. کو پاکستان دی ټول کامونه ته وی او ټول کامونه پکې ګڼ شمیر سره تعداد سړي غنی چې دی کې دنه دی نو بیا په کار چې ټول هغه حق ورکړو. دا کوریډور اومني ډېر او شو چې مونږ اوسه پرې شو، ډېر او شو مونږ باندې جنگونه وشو، مونږ باندې زمونږ خلاف مونږ او جنگول شو. نور نه نور نه.
په پاکستان کې د هیواد د ملت پال ګوندونو او مدني فعالانو لخوا دا احتجاجي مظاهرې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د چین ولسمشر د روان میلادي کال د اپریل په 16 نېټه پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د 6.5 میلیارد ډالرو په لګښت د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په ګډون د یو شمېر نور اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل، خو تر دې د مالا د دغه غځېدونکي اقتصادي دهلیز لورې په ښکاره نه دی ټاکل شوی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، تازه رپورټونه وایي چین څو شېبې مخکې د دارالامان پر سرک باندې لوی څارنوالۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي جرمونو اداره دا چاودنه تاییدوي، او خو په دې اړه چې دا چاودنه آیا ځان وژونکې حمله ده او یا بمی چاودنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، نه هم د تلفاتو او دغه راز د چاودنې د هدف په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. موږ هڅه کوو چې په روانه او راتلونکو خپرونو کې د کابل د نننۍ پیښې په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي جرمونو اداره وایي چې د دارالامان پر سرک باندې لوی څارنوالۍ ته نږدې څو شېبې مخکې چاودنه شوې ده چې تر اوسه پورې په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدراعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې په دواړه غاړو کې د سختدریځو پر ضد عملیات کوي په دې معنا نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیت کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د املاکی کارونو د بندېدو امر کړی دی. د هلمند امنیې قومندان ویلي چې ولسمشر ورته امر کړی چې ټول هغه املاکی کارونه بند شي چې اوس دوام لري. په پروان ولایت کې خلک شکایت کوي چې دغلته د غلا او پیښې زیاته شوې دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښو کې اکثره د نشې موادو معتادین لاس لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غراز د یمن د شخړې له ټولو خوا غوښتي چې اعلان شوي 15 ورځنی بشري اوربند ته ژمن پاتې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکي هیله مند دي چې په دې اړه به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جون 1.3 مخکې یو موافقه ترلاسه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې ته د خپل لومړی سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې کړې دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او یو سر بیا درته د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښې یادونه کوو. د کابل په دارالامان سرک باندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ د جنایي ادارې د جنایي جرمونو اداره دا چاودنه تاییدوي، خو تر اوسه دا معلومات نشته چې آیا دا ځان وژونکې چاودنه ده او یا هم بمي چاودنه، او آیا تلفات لري او هدف یې څه و. په دې اړه په روانه خپرونه کې او راتلونکي خپرونو کې د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې له تاسو سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 15% کې اوسیدونکي په مخدره موادو روږدي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په نړیوالو امورو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپاره کړه چې په مسلسله توګه بېساری ډېروالی ښیي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې نتایج د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې د افغان حکومت له ټولو هڅو سره سره په هیواد کې د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، ناامني، بیکاري، بېوزلي او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 14% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځای وی خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براون فیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوې اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 115 هیوادونو لپاره ستونزه ده. باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز ګواښ دی.
نوموړی وایي دا سروې د هیواد په 24 ولایتونو کې شوي او د هغې سروې دامه ده چې په 2012 کال کې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله درې برابره زیاته ده چې دوی اندیښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره یې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره دا هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمي وایي د نشه یي توکو د له منځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمېدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې وخت له 3 میلیونو کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 9 لکه او په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږدو کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بېساري توګه د نشه یي توکو د استعمال څرګندونه کوي دوی دې ته مجبوروي څو د کنټرول لپاره خاصه پالیسي جوړه او عملي کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په 130 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري، خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډېر کړي.
په اوسنی وخت کې نشه یي توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشه یي توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشه یي توکو د کنټرول لپاره یو 4 کلن پلان جوړوي تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمېره کمه شي بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یو نوړه. دوی وایي که په افغانستان کې د نشه یي توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي نو د روږدو کسانو شمېره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم اوریدل شي. سپینې ماڼۍ هغه مقاله بې اساسه وبلله چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وشل کېدو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. په لندن کې یو خبریال سیمور هرش په خپل یو تحقیقي رپورټ کې هغه ادعاوې څېړلې دي چې وایي بن لادن د پاکستان له استخباراتي ادارو سره بندي وو او دا چې پاکستاني چارواکي د امریکا له برید څخه هم خبر وو. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
امریکایي چارواکي وایي یوازې سپینه ماڼۍ نه ده چې د بن لادن په اړه دغه نوې مقاله بې اساسه او پر ناسمو معلوماتو جوړه بولې، بلکې د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست په خبره د امریکا د استخباراتي سازمان پخواني مرستیال مشر مایک مورل ویلي چې د دې مقالې هره جمله غلطه ده. امریکا ویلي چې د پاکستان له خبرتیا پرته یې په یوازې سر د پاکستان په ابتاباد کې د القاعده شبکې پر پخواني مشر اسامه بن لادن عملیات کړي او وژلی دی، او دا هغه څه دی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې کړې. تحقیقي خبریال سیمر هرش لیکي شاید د سپینې ماڼۍ له خوا دغه معلومات لویس کارل لیکلی وي چې پکې راغلی دی چې د امریکا خاصو کمانډو ځواکونو په پاکستان کې د القاعده د مشر پټنځای موندلی دی او هغه هلته ووژل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نیډ پرایس په یوه اعلامیه کې وایي دغه عملیات د امریکا و چې د اوباما په غوښتنه تر هغه مهاله له پاکستانیانو پټ وساتل سوه تر څو چې ختمېدل. هر شپه د پاکستان د استخباراتي ادارې د یو متقاعد چارواکي له قوله دا مقاله لیکلې چې د هغه په وینا امریکایي سرچینو هم تایید کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان د پوځ لوړ پوړي افسران او استخباراتي اداره له وړاندې د دغو عملیاتو څخه خبر وه. مقاله زیاتوي امریکا ورله مخه د پاکستان د استخباراتو د یو بل پخواني لوړ پوړي چارواکي څخه د بن لادن د پټنځای په اړه معلومات اخیستي وه. هرشوی دغه پاکستاني چارواکي دا معلومات د 25 میلیونه ډالرو په بدل کې پر امریکا وپلورل او خپل واشنگټن ته ولاړ. د هرش د راپور له مخې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی و چې له افغانستان څخه د پاکستان سرحدونو ته د امریکایي ځانګړو ځواکونو د دوو هلیکوپترو په تیرېدو سره به هیڅ ستونزه نه رامنځته کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشرتابه ته د یو نږدې کس له قبله ویل سوي چې وایي دغه کار باید سوی وای، نه یوازې د شخصي ګټې لپاره بلکې شاید د نه کېدو په صورت کې پاکستان ته د امریکا د مرستو پروګرام بند سوی وای. دغه چارواکي زیاته کړې ده معامله داسې وه چې د اسامه د وژل کېدو په بدل کې نه یوازې دا چې پر پاکستان باندې د امریکا مرستې نه بندېدې، بلکې د استخباراتي سازمان مشر احمد شجاع پاشا ته ویل سوي وه چې دې سازمان ته به نورې امریکایي مرستې هم ورکړل سي. په راپور کې راغلی چې بن لادن له 2016 کال راهیسې د اسلام آباد په ابټ آباد کې د پاکستان په بند کې و. یوې سرچینې ویلي چې په 2001 کال کې د بن لادن روغتیایي وضعیت دومره خراب و چې نور یې خپل ارزښت له لاسه ورکاوه. اسد تورانی په 1990 کلونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر و. هغه په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې دا احتمال سته چې د پاکستان استخبارات تر عملیاتو دمخه د بن لادن د ځای په اړه خبر و. نوموړي الجزیرې ته په امریکا کې دا هم ویلي که تاسو د بن لادن په څیر یو کس سره ولري نو همداسې په اسانۍ سره یې امریکا ته نه تسلیموي. د اسامه بن لادن د وژلو عملیات د 2011 کال په مې میاشت کې د پاکستان په ابټ آباد ښار کې وسوه چې د امریکایي سرچینو په خبره پاکستاني مشران ترې خبر نه و. پاکستان هم دا خبره نه مني چې دوی د امریکا د عملیاتو او د اسامه د ځای په اړه معلومات ترلودل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي دي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بېلابېلې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم له پاکستان څخه د راستانه سوي کډوالو ستونزې د کلینیکونو نشتوالی او نور بېلابېل شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خپرونه کې به یې درته خپره کړو. نور مونه ځنډوم، دغه خپرونه د یو اوریدونکي په ږغ پیلوو چې وایي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو اوبه کال تر بله کمې سوي دي. دلیل یې څه دی؟ له ده به یې واورو.
وروسته له سلامه، زه د ازادي راډیو له خپرونکي څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني برمې او چیاویک زیات شوي، اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي، هغه بېدون له کومه ضرورته اوبه روانې دي. دا معدن دي د ټولو خلکو مشترک مال ده. فایده کې دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامېږي. وسلام.
السلام علیکم، زنیاد محمد د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د سپین جومات نه خبرې کوم. زه ورور زموږ په قریا کې نه کلینیک شته او نه مکتب شته، او موږ نیکتم ضرورت لرو او مکتب تم ضرورت لرو. بارستان پیغام دا واسه پکړی سره. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسم شر او لوکو چرواکو د خدای وسنه لرو د زابل پرامنیت کې تنات نظر ورکی او همدا سری او تسیم ورته برابر کی لکوم دارتي مخنیوی کیږي او موږ خوشاله یو مخنیوی وشي.
پله السلام علیکم، زه د روزګان اوره د گزار ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې چې د افغان لیسون درې افغاني خوري او په ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زموږ په ولسوالۍ کې درې افغاني مصرف. موږ د لوړ مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه د افغان لیسون خاده فعال کړي او درې نیم افغاني پرې کا مصرف لري. وسلام.
سلام علیکم ورور، نیمانم جمعان د کوچېما دا د کلاب د جلدک د ولسوالۍ پوسټه د مو خزو باندې ټکان کې وي. خزو ته کنځاوي کوي، دا معلومه او بوته نه پرېږدي. د خدای روح د پرمختګ ورته نشو. دغه چارواکو ته چې دا پښتو ده، دا اسلام ده، دا غیرت ده، دا اوغان ده، دا اوس څه شی دي دلته یې راوستی دي، غلاوې کې ښځو ته بدې خبرې کې خلک وایي د خدای روی ومیله دغه رقم خلاص شي. ازادۍ راډیو ته سلام، بل د سلام مصطفی یم د کندوز د امام صاحب نه تاسو سره په تماس کې شوم. دولت نه دغه خواهش لرم چې دا وانونه چې په مونږ باندې نه راورئ، د دواړو خوا نه مونږ مړه شو، هم د دولت د خوا نه وانونه راځي مونږ په کورو لګېږي، او هم د طالبانو د خوا نه مونږ خراب شوي او ډېر مړي مور کړي دي، او دولت دې زمونږ ته نوره توجه وکړي، د غټې سلاف دې په مونږ باندې نه استعمالوي. السلام علیکم.
سلام پر تاسو، ستاسو پر قدر منو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې در سره کوي. زموږ هغه تجاران چې د هیواد څخه بهر خپله پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې خپل تجارت لپاره کار کوي او پانګونې په نورو هیوادونو کې، زما په نظر که دغه تجاران د افغانستان اوسني حالت ته وګوري، د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري، دې مظلوم ولس حالت ته وګوري، نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دلته پانګونه وکړي، فابریکې دې رامنځته کړي. وګورئ نن زموږ په هیواد کې زیاتره ځوانان بیکاره دي، ځینې ځوانان د بیکارۍ له امله په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي، چې دغه اساسي خبره ده. او مکلف دلته زموږ تجاران دي، مکلف زموږ دولت دی، دولت خو دې تاسو وګورئ تر هغې اندازې پورې پاس راغلی دی چې بیکاره ځوانان تر اوسه پورې کار نه شي پیدا کولی. نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي ممالک کې خپله پانګونه کوي خپل هیواد ته دې راشي، دغه حالت ته دې لږ وګوري، دې حالت ته په کتو سره خپل کارونه پیل کړي. ډېره مننه، تشکر.
بله السلام علیکم، زه خیر محمد اچک زید اورزګان ولایت بګزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه دا وایم چې په افغانستان کې هېڅکله سوله نشته، راتلی چې خارجیان زموږ د ملک ونه وځي، مننه خدای تعالی.
الو السلام علیکم، نظر خبرې کوم ته ځواب نه مونږه اتلس کاله کېږي چې پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک پیسې جمع کړي دي، او موږ ته چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د ماجرونو ریس خرڅ کړي، او بل ته ورک ته موږ لس لس کاله انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نسپارل کېږي، او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وکړي، او د جهال آباد ماجرونو سره ریش او نژدې نه وګوري چې د دې خلکو څال دی، او په کمه معیارونو باندې دا ښارګوډي ورکول کېږي، او په کمه معیارونو کار شروع دی. زموږ د نوي وزیر نه ډېره چې خواهش همدغه ده چې یو ځل د جهال آباد ته چې دی وګوره او نظارت کې وکړي، او د دې خلکو سره دې مصیبه وکړي او دې ګوري. موږ لس کاله وشو چې راغلي بانکونو هر څه کوم پیسې جمع کړي، او موږ د مستحق خلک یو، موږ د ځینه نه راغی. وسلام.
السلام علیکم، زه د اورزګان ولایت اګزاب ولسوالۍ ناصری خبرې کوم. زه د صحت امنیت رئیس څخه دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته و شفخانې ته دوا راځي، او د شفخانې څخه د ډاکټران چې دي، د زموږ شفخانې ډاکټران دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅوي. موږ صحت امنیت رئیس څخه دا خواهش کوو چې موږ نور ډاکټران راولي، او یا دغه دوا کار سمانه کې. مننه، له خدای په امان.
سلام علیکم، زه د کابل اوسیدونکی یو ټیکسي ډرایور یم. موږ د دې ترافیکو د لاسه په آزاد کې چې څه هغه ورځې زما موټر معمولي دی، او بل موټر سره ولګېد، نو داسې په کرو کې دی، او 400 یا 500 روپۍ خبره وه، او دا مسله ځای په ځای حلېدله. د ورور وګوره موږ نه پلیټ پکې واخیستو چې بیا ته سبا ته راشه، او بیا سبا دې دپاره غواړي چې ورور وګوره دی هم نه روپۍ وشکوي. موږ شبانی نه هیله ده چې د دې ترافیکو غم وخوري، چې ډېر دېنه په آزاد کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ویونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د مخابراتو وزارت د ماده غوښتنه ده چې د موږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي، لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ هنتن نشته، ټلیفون کار نه کوي. نو زه خواهش لرم، ارزو لرم چې انشاءالله موږ ته دغه هنتن جک سي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، موږ د اشرف غنی ولسمشر څخه دا هیله ده چې د مشتبه د کار زمینه برابر کړي. موږ چې ته ټول سر بابا یعنی ته سر بابا موږ ته را ورته، باید دغه مشتبه خواهشات چې د کړو هغه باید مشتبه
راکړي، یعنی د موږ ته داسې څه راکړه چې معنا موږ تاسو ته کار کوو، موږ رایه ورکړه، او کله چې موږ ته رایه ورکړه اوس کاروبار نشته، موږ بېکار یو. هغه داسې خدا هیله ده چې دی موږ ته کاروبار برابر کړي، ښه زمینه موږ ته برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالرحیم د کندهار ولایت د برایې د سیمې څخه خبرې ساز سره کوم. زه په کندهار کې ولا وروره خواري بېخي نه سلته خواري سخت دي، بېخي هېڅ اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره، ولاکه لس افغانۍ د ورځې پیدا کېږي. دا جنګ و جدل دغه بېکاري څه پیسې دي، نو که تاسې هیله وکړي دغه زموږ دغه بله مشران ورورسوي چې کارخانه فابریکه شی دلته په کندهار کې فعاله کړي، بېخي اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره. کغلی هم د دا بېکاري څه پیدا کېږي، جنګ هم د بېکاري څه پیدا کېږي. بس دغه نه وکړي زموږ دغه دغه مشرانو پر ورورسوي چې یو کوشش وکړي یو فابریکه یو کارخانه دلته موږ ته جوړه کړي چې پر خواري شو وروره. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم وروره، ستاسو پیغام دا ته خبر کړ. که تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې وي، نو ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب په اړه له بیلابیل چارواکو سره وړاندې هم خبرې کړې او راپورونه مو خپره کړي دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیلابیل سیمو کې شته او چارواکي هم مني، خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسؤلینو ته ورسوو، په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره سي. د نورو دوستانو پیغامونه ته به هم ورسو.
بله، السلام علیکم، زه فرید احمد گزابی د اورزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د افغان لیسو خاطر دا ټول د دقت درې افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسو د مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه مشکل حل کړي. وسلام. مننه. خدای پامان.
زه یو تن زده کوونکی د ګرمشیر څخه مې اړیکه نیولې ده. د اشرف غنی څخه هیله لرم چې د ګرمسیل مکتبو ته زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې زده کوونکي شته او استادان کمبود لري.
السلام علیکم، د میدان وردګو نه مې زنګ والی ده صاحب. راجې د دغه معلمینو باندې خبرې کوو. رئیس جمهوران دواړو وعدې ورکړې وې چې د معلم معاش به جګېږي. د معلم معاش ریټ نه دی سوی اته ده، زه مې معقول د معلم ګرځولی. هغه د معلمانو ډېره وضع خرابه ده، د ډېرو مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. که دا د معلمانو معاشونه له خیره سره جګ سي ډېره به ښه وي، او معلمان به مکړي چې شاګردانو ته په ډېر ښه شکل سره درس ورکړي. مننه کوم.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه د رادیو ازادي ته وړاندې کوم. د شیندان ستوري کوم. د شیندان په ولسوالۍ کې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مسجوده کړي دي. معرفت دخوا هغه رسمي معلمان نه ورداسې کړی، د معلمانو معاشونه یې نه ورکړي، او دغه او قرارداد نه نه ځکه امید ده چې دا موږ زه غواړم ټول مقامات ته ورسې. تاسو ته خبرې ایمان نه
ته پر احمان مد زارن ولایت نه خبر تاسو مو سم د سنی ولای دی جو متر وانه مغر را د شو نه کیمو تر دی یو سل پنځه لښت نه بوري چرته تر وزید پایسی خلی دی نمبر تر وزید دی روته د کندور د پتن پنځه سو ول فای خلی او د ویش تر وزید ام پایسی خلی دا نه تر کې د خاله کې ور ور د تر وزګون کا وی کو بور مور نشته دی ور غر تل او استادور چالي مې ولوري درې درې میاشتې کې یو روپۍ د خدای لري نه سیوي خور.
سلام علیکم، جناب احمد خبر کوم. تاسو نو سره د ګرام نه یا حل شپ پورا حواله د چا ګره او رساله څخه څنګه ما د کلی څخه من کلی کوم مکتب نه تا چې نه تر څا دا شوان خدای دې چې مو تا مکتب او کلی نه یو کې او ګر اړتیا ورته د مریضانو سرکانم دې سرکانم خم دې او لارې ما ته وګړه دا او ستاسو ګرانه ماته هغه وړي مریض روغ وسه هغه مري امر کیږي او دا څنګه ول د فشار نه خلاص دا غدا چې موږ ته انګ جوړ. السلام علیکم. وخت
سلام علیکم. ما ستاسو دغه دې چې دغه کوم سامانو چې د دې په اړه کندار کې دی په افریقا کې ته دی هغه نسبت واغه ته دی ګران چې د خارج څخه راځي چې موږ دې کوي چې دا ونی ګران دی دې په جواب کې مو سوای مطلب په دې په نوڅو خامو واده باندې مسله کې او باس مونږ ګراندې او کارګر مونږ راځي ځای نه لرو. نو زما سوال دا دی چې مثلا د خریدي شان چې دې په ځای باندې دې مسله ته لګي چې تاسو نو تر دا ګران ته مان سي او خلک ته وځو د خپل داخلي تولیدات په. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، د خروار نه درېګم د خاورې کلی وشه دن کيا ما جما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خاورې کلی کې او کلینیک نشته باید کلینیک منظور شي هغه چې خاله مریضان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو وسلام
ازادي راځو ته دا پیغام پرځم چې دا غزما پیغام به اسمان نشروي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بندیان تر اوسه پورې په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه دی راغلی لکه د دې اشرف غنی او د دې کرزی په بچی کې چې راغلی دی او دغه دی وګړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام پرځم چې د خدای پر لیاسه د قرآن پر لیاس باندې څه د دې الله زره مخلوق چې تا د مواد مخدر پر جرم باندې نیولې څه د دې کورو ته وګوره چې د دې ژوند به څنګه شي د افغانستان په ژوند کې دغه دی واس وکړه دغه دی قدرت وکړه چې ولاړې امریکا ته موږ تاسو کتل چې څه څه پیغام راغلې ته ولاړې د سولې خبرې دی په ډالرو خرڅې کړې رالی را تکشې نه سي پر تلویزیون ښکاره ته وکړو بچانو ته بس دوی پاتې دغه بچي راولي خدای دې سولې راولي خدای دې دا بندیان په خیر آزاد کړي تا ورته په پولیسو کې څه توره شپه ده یو شپه خانه نه لري ټول مریضان پراته دي چې د شفا سره یې نه څه چې پښتنه یې وکړي څونه ولاکه خلګنه نه باسي دا زما پیغام زه مو کړی دی باندې مور اتمان دې نه شروي خدای دې وروره دې څه ساتي او مخ ته مشه دا زما پیغام نه شر کوي چې زما د زړه یو درد دی باندې مور
مور کې دغه د استاسو د زړه درد او ګيله مخبره کړه هله د چې مسولینو اوریدلې وي او نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونزې حل سي البته د یادول ورد چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلان وو تر سره ویل کی او که په خپل شاو خاصمو کې ستونزې لرئ نو موږ سره شریکولای سي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
غر غرود شور نادی خبر وسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نادی خبر وسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگدر لگے دلی اور نادی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرور شور نادی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو ارمان لیونی خپل ارمان دورانی دوکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غاڑی دی جنگل زورن دی خبر سرولم بو دغر درو شورن دی خبر سرولم بو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر